دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لس نیمې بجې په دې خبري سات کې مو زه نجیب عامر درته هر کله وایم. په دې خبري غړې کې مو د قبایل او خیبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل ګل ایاز نه.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په بلوچستان کې د بلشکال بارانونو کې د مړو شمېر 450 ته رسیدلې ده. چارواکو په خبر پښتونخوا کې د لوی اختر پر مهال د کورونا وایرس خپرېدو امکان ښودلی دی او روسي ځواکونو د اوکراین په دونباس سیمې کنټرول لپاره هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. دا خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د بشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر له 500 واوښته. په کوټه کې د مشال رادیو خبريال له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې چارواکو په حواله ویلي دي چې د بارانونو له وجې په زیاتره سیمو کې سیلابونه راغلي او په هغه سیمو کې امدادي کارونه روان دي. د چارواکو په خبره د مړو شمېر 450 ته رسیدلې ده او شاوخوا 700 کورونه ړنګ شوي دي. په دې کې پښین، قلعه سیف الله، ژوب او دوکي شامل دي. د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر هم په یو بیان کې ویلي چې په امدادي کارونو کې فوج او اف سي سرتیري برخه اخلي. د یو بل خبر له مخې په دوکي او پښین کې زیات زیانونه وجه د بندونو ماتیدل خودل شي بي. چارواکي وای چې د اوبو بندونو جوړولو کې ناقص مواد استعمال شوی چې لوجه زیات ځانونه اوختي دي. چارواکو په دې لړ کې د پلټونو خبره هم کړې ده. په بلوچستان کې د جولای د 4 رئیس د بشکال د بارانونو لړۍ شروع شوې ده. بلخوا په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې لوی اختر پر مهال د بشکال د بارانونو لړۍ به دوام لري او په دې لړ کې متعلقه محکمو ته هدایات هم جاری کړي دي. دا خیبر پختونخوا بنو ضلع جانخیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړي او له حکومت یې د پختون اژغورن غورزن غړو علي وزیر او حنیف پښتین د خوشی کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړي. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال اړتیا ویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو مقامی خلکو ته حق ورکړل شي. د جانخیلو اوسیدونکو او د پختون اژغورن غورزن غړي لطیف وزیري مشال اړتیا ویل
د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی د مزید نور بند شي. چې حنیف پښتین باندې د درې کولر سره سفر یو جرم نشه ثابت. دغه سي علي وزیر غو تقریبا 15 اف ای آر کې ضمانت وشه.
د غورزنګ مخخ علي وزیر لاتیر یونیم کال رئیس په کراچي کې زندانی دی. په نوموړي د ریاست زد ویناو تورونه دي خو هغه ردوي. بلخوا چارواکو په وار وار مشال لوتویل چې په جانخیلو کې امن باوري کول لپاره عملی ګامونه پورته شوي او د سیمې پرمختګ لپاره د 2 ارب روپو پیکیج ورکړل شوی چې په ډیر پروژو کار روان دي. په خبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس مخنیوي ادارې مشر وايي په هیواد کې د مثبت کیسونو شره زیاته شوی او لوی اختر پر مهال د وایرس خورېدو امکان هم زیات دی. د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله پر مشال لوتویل چې په پنجاب او سند صوبو کې د کرونا وایرس مثبت کیسونو شره له خبر پښتونخوا زیاته ده. د ویل چې په صوبو کې هم د کرونا وایرس شره کې زیاتوالی را روان دی او د لوی اختر پر مهال غنی ګونی او په بازارونو او د سارو منډو کې رش هم زیات دی. نو د وایرس منتقل کېدو امکانات هم زیات دي. ډاکټر اکرام زیاته کړه چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې باید عملی شي او خپل ځان او نور خلک هم بچ کړل شي. بلخوا په پاکستان کې د کرونا وایرس سرکاري ویبپاڼې له شمیرو سره سم نن د جولای پر 8 شپږ سوه 93 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په ګرانۍ قابو موندلو او د ډالر په مقابل کې د روپۍ ارزښت کنټرول کول لپاره د سود شره 45% ته رسولې ده. د مرکزی سټیټ بانک نگران گورنر ډاکټر مرتضی سید پرون په کراچۍ کې خبری غونډې پر مهال نوی مانیټری یا مالی پالیسی اعلان کړه او ویل چې د قرضو لپاره د سود شره 1.25% زیاته کړي او سود شره 45% ته رسولې ده. بلخوا د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې په نړیوال بازار کې د غوړو او خوردنی تیلو بای راټیټ شوی او هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې به د غوړو بای تر 150 پورې کم کړي. او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس سیمې کنټرول لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړی او نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي چې دوی لا هم خپل کمپاین په جدي توګه نه دی پیل کړی. د خارکیف سیمې چارواکو د جولای پر 8 ویل چې په سیمه کې په هوایي برید کې 3 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د دونیسک افوزی ادارې یو مشر ویل چې روسي هوایي ځواک پر دوه ملکی اهداف بریدونه کړي چې دوه کسان پکې وژل شوي او یولس ژوبل شول. په دونیسک د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې د اوکراین د توغندیو په برید کې یو کس وژل شوی او یولس نور ژوبل دي. په خپلواکه توګه دغه داوو تصدیق نه دی شوی. دا د مشالو دی خبرونه.
دا مشال رادیو دا اسما همکار ګل ایازو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په بلوچستان کې د بارانونو لوجې د مړو شو کسانو شمیره له 500 اوختی ده. پښتون ژغورنې غورزنګ په جانیخیلو کې لاریون کړی او د علي وزیر د خوشی کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنې هم کړې دي. په یو بل رپورت کې اوري چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې په لوی اختر کې د وایرس خورېدو خبرداري ورکړي خو خلک څومره په احتیاطي لارښوونو عمل کوي.
مخکې به خلکو تپوس کړو چې کله کورونا وه او اوس خو دا کال شو چې څوک تپوس هم نه کوي چې یاره سینیټایزر شته یا نشته یا ما شته یا نشته. مخکې خو ډېر مانګو خلکو به غوښتلو او دا کال نیم کېږي چې څوک تپوس هم نه کوي.
د خیبر قبایلی زلی قامی مشران وای په تورخم دروازه ورته پاکستانی چارواکو له افغانستان پرځانه بیا د سروایو وروړلو اجازه نه دا ورکړي.
افغانستان خلکو خدمو د جرګې احترام وکړو او د خپل پاکستانانو شای کنه د جرګې یو قسم لا بې عزتي وکړه نو ان شاء الله د اختر نه پس مونږ کینو یو لای عمل به کوو.
په پاکستان کې د خبريالانو د اتحادي مشر د عمران ریاض گرفتاری غندنه کړې او حکومت د بیان د ازادۍ د حق یقیني کول غوښتنه کړې ده. خوای صحافت او سیاست په منځ کې فرق پکار دی.
اوس اکټیویزم ډیر زیات شروع شوی. ډیر خلک دي چې پولیټیکل پارټي هر پولیټیکل پارټي پر پلیټ فارم سره خپل اکټیویټی هم جاری ساتي او ځان صحافي هم شماري.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړي کې راسو د خبرونه لومړي رپورت ته. په بلوچستان کې بارانونو لوجې د مړو شو شمیر له 500 اوخته ده. په بلوچستان کې د جولای د سلورمې رئیسی د پشکال د بارانونو دوه ملړۍ شروع شوې ده. حکومت د بارانونو سلاونو ممکنه خطرونو ته په کتو د صوبې سرخار کوټه افت زپل خار ګرځولې ده. چارواکو ویلي کوشش کوي چې په ځنو حساسو سیمو کې خلکو ته د خبرداري او د ضرورت له مخې د مرستو چارې چټک کړي. نو تفصیل له کوټه د ایوب ترین نور.
د پی ڈی ایم ای لخوا چې کوم اعداد شمار اوس جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د وسنۍ په شکل د بارانو یا د وسط بارانو څخه تر اوسه چې کوم مړی شوی دی دا غش میره و څلور پنځوس ته رسیدلې ده او دغه ډول په دې کې ښځې ماشومان هم شامل دي. او د پی ڈی ایم ای د خوا ویل شوی دی چې د وسه او څخه زیات کورونا چې دی هغه نړیدلې دي او ډېری چې دی هغه اغیزمن شوی دی. لیکن تیره ورځ چې د بلوچستان په ژوب کې په کمردین کاریز کې باران شوی و دغه ډول په پشین کې د بارانو له امله په کلی ملکیار، کلی شخالزی، کلی ډب خانزی، منځکی او امد آباد او کلی دامان دغه سیمې ډېرې زیاتې تر اغیز لاندې راوستې وې او دلته ډېری نقصانونه شوي وو. بلکې په دې کې څلور ماشومان چې وو هغه مړه وو او دوه مېرمنې چې وې هغه هم اوبو ډبې کړې وې خو بیا وروسته عملیات هلته شوي وو دوی راستلې وو. دغه ډول په دوکۍ کې هم د دې بارانو څخه زیات زیان اوښتی دی. د دې تر څنګ د ژوب په کمردین کې نه یوازې زیان اوښتی دی بلکې هلته په لویه کچه چې کوم د پسونه دي یا څاروي دي اغه هم او بو وړي دي ډوبکړي دي او البته هم د مرستو کارونه اوس پیل شوی دي. پی ڈی ایم ای دا خبره کړې ده او دلته په کوټه کې د پی ڈی ایم ای لخوا ویل شوی دي چې د جولای د څلورمې نیټې رئیس چې کوم باران پیل شوی دي په دې کې تر اوسه په کوټه کې یوولس کسان چې دي اغه مړي دي په دې کې شدي او ماشومان شامل دي. دغه ډول د محکمه موسمیات یا موسم شون کې دفتر لخوا ویل شوی دي چې نن به هم د بلوچستان په جو بارکان او دغه ډول ګوادر قربت او دغه سیمو کې بارانو لړۍ روانه وي خو دوی دا خلکو ته ویلي دي چې دوی په کار نه دي چې بیل څه ضرورت پر لوی لارو باندې سفر وکړي.
په بلوچستان کې بارانونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. تاسو د ایوب ترین رپورټ اوریده. د خیبر پښتونخوا په بنو جانخیلو کې پښتون ژغورنې غورزنګ او ځوانانو په سیمه کې د امن باوري کول او د غورزنګ د مخکخ علي وزیر او حنیف پښتین د خوشی کولو لپاره احتجاجي لاریون کړي. دوی وایي د غورزنګ نیول شوي ملګري د خوشی کړل شي او په سیمه کې د جنگ او تشدد مخه دی ونیول شي. دوی ویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو د مقامی خلکو حق دی او باید حکومت له دې سرغړونه ونه کړي. علي وزیر له تیرو ولسو میاشتو راهیسې د ریاست ضد ویناو په تور زندانی دی، خو نوموړی دغه تورونه ردوي. بلخوا چارواکو په وار وار ویلي چې په جانخیلو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره عملي ګامونه پورته شوي. نور حال د عمر وزیر نه.
د جانخیلو ځوانانو تیره ور سیمه کې د امن باوري کولو، علي وزیر او حنیف پښتین د خلاصولو او د سیمې وسایلو کې خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې لاریون کړي. دوی وایي چې علي وزیر او حنیف پښتین باندې هیڅ جرم ثابت نشو، بے ګناه په جیلونو کې پراته دي، زردې خوشی کړي، په خپلو سیمو کې نور امن غواړي او د غلطه قدرتي وسایل چې راوځي نو د سیمې خلکو حق دې ورکړل شي. د جانخیلو اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورزنګ غړي لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل
مطالبه هغه دغه وه چې د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی دا د مسجد نور بند شي، چې حنیف پښتین باندې د درې کولې رسوي سره پر یو جرم نشه ثابت. دغه سه علي وزیر غ تقریبا سلور پنځه اف ای آر کې ضمانت وشه، خو دې بار بار د دې باندې کولې کوششونه کوي. سره چې څومره وسایل دي هغه که د شوه گیستای یا دلته په سیوغر کې چې کوم گیستای اول د ځایي خلکو ته میلاو شي، په ان ورځ کې دغه گیس پایپ لاین د پنجاب ته سیو کابل چرسي بل مطالبه چې کوم د هغه د مش په وطن کې چې کوم د نوی بدمنی اندښنا کې او دغه جنگ دی د چ مزید د مش خبرت نور نشي روړو.
د جاني خیلو یو بلوسیدون کې او د احتجاج ګډونوال ریحان پښتین وای چې پښتون ژغورنې غورزنګ جاني خیلو او بنو ملګرو لاریون وکړ. د علي وزیر او حنیف پښتین خلاصولو غوښتنه وشوه.
د دنیا قانون دا وایي، د پاکستان قانون دا وایي چې څومره خو وسایل د کی مخوره وي یک بندې حق د یک خور د خلک دی دغه وسایل د پره او سره چې کیما بدامنی دغه روکتام د پره نن پښتون ژغورنې غورزنګ په جنخل کې احتجاج شوی وو او دغه غوښتنه صرف او صرف د امن او د خپل وسایل او د مشکین دیندانی ملګری دی یک ته انصاف وشتل د پره.
علي وزیر لا یو نیم کال راهسه د کراچي په زندان کې دی او د جولای په ومنټه عدالت چې د علي وزیر په یو مقدمه کې فیصله اوروله. قاضیانو د پریکړې اورول د جولای 14 نیټه ته وړوله او په جاني خیلو کې د امن باوري کولو په اړه انتظامی او فوزي چارواکو له دې وړاندې په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته شوي. د سیمې د ترقۍ لپاره 2 ارب پیکیج ورکړل شوی چې په ډیرو پروژو باندې کار هم روان شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا
تان دیهلی
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي مرکز او صوبایي ادارې په لوی اختر کې د وایرس د خورېدو خبرداري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتو قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي صوبایي ادارې مشر ډاکټر اکرم الله وایي باید ولس له دې وایرسه د ځان د ژغورلو لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي. د پاکستان د صحت وزارت کووېډ-19 ناروغۍ ویبپاڼې له شمیرو سره سم د جولای پر 1 لا 200 زیات کسان تازه په کورونا وایرس اخته شوي او 9 کسان ترې مړه شوي هم دي. نو تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د کورونا د مخنیوي مرکزی او صوبایي ادارې وایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا ناروغي مثبت کیسونه مخ په زیاتېدو دي او په کار ده د لوی اختر په دې ګڼو ګڼو کې اولس په احتیاطي لارښوونو عمل وکړي. په پېښور کې د کورونا د ناروغي د مخنیوي د صوبایي مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي
مثبت کیسونو شراجه دا مخبره ده. خیبر پختونخوا کې خدا الحمدلله لا فلال کنټرول کې دا پسند کړي را ده پنجاب کې ډیره ده خو زمونږ هم لکه د اشاریه پنج نه یو نیم پرسنټ تورسي ده او دا ورو ورو ورځ تر ورځ زیاتېږي او دا اختر کې چونکې خلک به یو بل سره ډېر زیات ملاویږي او تاسو ګورئ بازارونو کې مرش دی بیا داسې منډو کې هم ډېر زیات رش دی نو د هغې سره هغه د وایرس ټرانسمیشن خطرات ډېر دي. مونږ خلکو له پکار دی چې لکه هر یو شی په زور زبردستي او په دې به یې نه کوو نو پکار ده چې دې هغه حفاظتي تدابیر اپنو کې ځان هم بچ کړي خلک هم بچ کړي.
د پېښور یو اوسېدونکی اقبال سعید وایي د پېښور په بی آر ټی بسونو کې هم دا مهال په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي او د انتظامیه لخوا هم د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو سره ټینګار نه کیږي.
کې بچ کم نه په بی آر ټی کې اسپیشلی چې کم د غي خپل چیک ان بیلنس سیستم نو غي بچ کم نه لکه خامخا ایس او پی زم په خلکو باندې فالو کول یاره چې دا چا ماسک چا سره به چې کم دی ډومبه ماسک نه نو غوښ به سره چې کم دی ګاډي کې پرې خودو نه دویم چې کم دی د دې چې کم ویکسینیشن سرټیفیکیټ او هغه هم چې کم دی دی کتو نو وسا هغه سیستم خو پکې سره نشته نه عوام چې کم دی لکه پدې کې دلچسپی علی پیسو پیس والو کولو کې او نه چې کم دی لکه دیس امپلیمنټیشن چې کم دی په عوامو باندې کوي.
په بازارونو کې هم دا محل د ماسکونو اغیستل او خرڅول هم ډیر کم شوی دی. د پېښور یو دکاندار په خیالم وایي یو کال وړاندې به د هغه په دکان او د ښار په نورو دکانونو کې په ډیره شمیره کې ماسکونه خرڅېدل خو اوس یې څوک تپوس نه کوي او نه څوک ماسکونه کاروي.
یاره چې څوک یې تپوس نه کېدی واخیرو لا دا خو لویه خبره ده اخیستل مخکې به خلکو تپوس کړو چې کله کرونا وه اوس خو دا کال وشو چې څوک یې تپوس هم نه کوي چې یاره سینیټایزر شته یا نشته یا ماسک شته یا نشته دی مخکې خو ډېر مانګو خلکو به غوښتلو او دا کال نیم کېږي چې څوک یې تپوس هم نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په شپږمه نیټه د کرونا د مخنیوي مرکزي ادارې نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر لخوا ولس ته خبرداری ورکړی شوی و چې د کورونا د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو ده او د اختر پر مهال د سیل ځایونو ته تلونکي خلک دي په سختۍ سره په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي ځکه چې د مثبت کیسونو شرحه 4.69 ته رسیدلې ده او نور هم مخ په زیاتېدو ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو ته په میډیم ویو 621 باندې اوسم یو بل رپورت. د خیبر قبایلی ضلع سیاسي او قومي مشران شکایت کوي چې په تورخم دروازه ورته پاکستانی چارواکو له افغانستانه پارزانه بیا د سارویو د وروړلو اجازه نه ورکړي. دوی وایي په افغانستان کې د سارو محکمې ورته اجازه ورکړې وه چې څه باندې 15,000 ګډان د خیبر ته یوسي خو په تورخم دروازه چارواکو د قرنطین محکمې سار کړل. د پاکستان د وفاقي قرنطین محکمې ویلي چې دوی ته په وخت وینا نه وه شوې چې په تورخم به په دومره لوی شمیر کې ساروي وروړل کیږي او په لږ وخت کې قرنطین مرکزونه جوړول ممکن نه و. تفصیل د فرحات شینوارینه.
د خیبر سیاسي حکومت جرګې غړي وایي د جولای په 3مه نیټه په کابل کې طالب چارواکو اجازه ورکړه چې دوی کولای شي چې لوی اختر قرباني ولپاره څه باندې 15,000 ګډان افغانستان نه د تورخم په دروازه خیبر ضلع ته یوسي. خو اوس په تورخم کې د پاکستان کسټم او قرنطین محکمه ورته اجازه نه ورکوي چې دا ګډان راواړوي. دوی وایي د مودو رئیس به سوداګرو افغانستان نه خیبر ضلع ته پارزانه بیا ګډان راوړل او منډیان به پرې آباد وي خو اوس اجازه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د سیاسي او قومي مشرانو د جرګې یو غړی مراد حسین پردای مشال ریډیو ته وایي
تاسو د فرق خبره کوئ نو فرق خدا دی چې په پاکستان کې 2,000 روپۍ په سیر غوښه ده او په افغانستان کې چې 900 روپۍ پاکستانی روپۍ چې کلدارې نو هلته 900 روپۍ کیلو دی نو د دې وجه نه چې په یو ګډ کې چې ده نو هغه د نه زرو نه تر د لس هزارو پورې چې کنه فرق دی. نو موږ دا وی چې چونکې مهنګای دور دی خو بیروزګاری ده پکې, نو اوس چې ده نو د دینه سنت ابراهیمی ده, نو موږ چې په کار ده چې هیڅ کم پاتې نشي د دې سیزنا, نو موږ دا کوشش وکړو چې یاره موږ افغانستان ته لاړ شو. نو هغه جرګه بیا چې کله موږ واپس راغلو او د هر څه منظوري وشوه, نو موږ ته چې کنه کسٹم احکام چې ده کنه موږ ته کوارنټاین سرټیفیکیټ باندې کړو او انتهایی غندنه کوو چې دا شی ممکن نه وي. نو نه نو په کار چې موږ یې لګیلې وي, موږ ته اجازه راکړه افغانستان ته تګ, او موږ یو قسم له جرګې چې ده کنه افغانستان خلکو خو موږ د جرګې احترام وکړو او د خپلو پاکستانیانو چې کنه د جرګې یو قسم له بې عزتي وکړه. نو انشاءالله د اختر نه پس موږ کینو یو لای عمل به کوو او د دې خبرو به انشاءالله لازم یو مستقل حل راوباسو. جی
د خیبر یو سل پنځمې حلقې نه د صوبایي سملی غړی شفیق شیر اپریدی وای چې موږ د لایو سټاک یا د سارو صوبایي محکمې سره په دې لړ کې خبره کړې وه او دا محکمه تیار وه چې تورخم کې د سارو ته ویکسین ولګوي او جراثیم کوش سپری پرې وکړي, خو د وفاقي کارانتین محکمې اجازه ور نه کړه چې دا ګډان یعنی ساروی د پاکستان ته راوړل شي.
موږ چې کوم د سنت ابراهیمی عید الاضحی وجنا موږ خلق فیسیلیټیډ کو خلق جی الریډی چې کوم د کنه د منګای وجنا یو ته دومره زیات ستونزې سمره زموږ د بارډرز دی کنه زموږ د ملک د ټول ډایریکټلی لینک کې د وفاق سره د کې ایس قسم د صوبایي عہدیدارانو ایس قسم رولم نشته او د کورنټین چې کنه ما صرف دومره کار کړی د ټول مشرانو ته پته چې زموږ کوم صوبایي لیول باندې لایف سټاک وال ډیپارټمنټ والا چې موږ انجیکشن باقاعدہ داغ سپرے گانے اس مغا اہلکار موجود ہے صوبائی اہلکار دا کورنٹینا چکم دا 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 وفاق سرا تعلق لرے دوگو یو جی سیکورٹی دا آغا دا پارا چکم دا کنا یو یو خپل آغا اینیمل سیکورٹی آغا دا پارا یو یو مختص کرد دفتر و آغا دفتر چکم دا ڈائریکٹلی لنگ چکم دا دا مرکز رائے دلتے صوبائی اس قسم یو چکم دا کنا پا دخ کس رول نشتا
دا پاکستان دا کارنتین وفاقی محکمې یو مشر ډاکټر اکرم په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ته د تورخم کسٹم چارواکو په وخت وینا نه وکړي, نو دومره زر دې سارو لپاره په تورخم کې کارنتین مرکز جوړول ممکن نه دی. د خیبر سیاسي او قومي مشرانو جرګې غړي وایي چې دوی وس هم په دې لړ کې اعلی چارواکو سره په تماس کې دي او هیله لري چې زر به په تورخم د ګډانو راړولو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواره, مشال ریډیو, خیبر.
لا مشال رادیو نه خبري غړې اوري. په پاکستان کې خبريال عمران ریاض د جولای په 15 مګر گرفتار کړل شو. په نوموړي خو شاتلس مقدمه درته شوې دي چې د بغاوت او په حکومتي ادارو د بې بنیاد تنقید کولو په اړه دي. خو بیا عمران ریاض د تورن رد کړی دي. د پاکستان د سېنات دوه کمیټو بیا د عمران ریاض د گرفتاری نوټیس اخیسته او د بشري حقوقو له وزارت په دیړه سپیناوي غوښته دي. بل خو د خبريالانو اتحادیو هم د عمران ریاض د نیونې غندنه کړی ده. تفصیل د انیس اجمل.
د پاکستان د سینټ بشري حقوقو د کورنیو چارو قائمه کمیټو د خبريال عمران ریاض ته گرفتاری نوټیس اغسته او د بخښنی نړیوال سازمان او د خبريالانو ټولنو بیا دغه د نیونې غندنه کړې ده. عمران ریاض د جولای په 15 اسلام آباد ته روانو چې پټکی اونیول شو. د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې د جولای په 15 په ټویټر په خبر کړي بیان کې ویلي چې کمیټې د عمران ریاض ته غیر قانوني نیونې او یا بندي کولو سخت نوټیس اغسته او د لړکي غونډه هم رابللې ده. دغه سي د سینټ بشري حقوقو قائمه کمیټې هم په دې ورځ په ټویټر کلی چې د بشري حقوقو له وزارت پراتلونکو سلیریشتو ساتونکو کې د عمران ریاض پړه جواب غوښته دي. د عمران ریاض وکیل قادر جنجوا د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل چې په نوموړي پریاستی ادارو د تنقید کولو په تور پولیسو اتلس مقدمه جوړې کړې دي. خو عمران ریاض دا دریس لري چې تلې د هوا دولس لپاره غک پورته کړي دي. جنجوا زیاته کړه چې اسلام آباد های کورټ عمران ریاض ته له گرفتاری وړاندې ضمانت ورکړې وو, خو دا غي باوجود گرفتاره کړل شو.
عمران ریاض یو وینا کړی و چې پاره د پنجاب پولیس وایي چې پکې د هغوی سپکاوی شوی دی. پولیسو د جون پر 28 او 29 د عمران ریاض پر ضد شاوخوا 14 مقدمه درج کړې وې چې پکې 14 د پنجاب پولیسو او یو د اټک پولیسو درج کړې و. موږ عدالت ته د 14 مقدمو د تفصیل خاص وکړ, خو د اټک د مقدمې معلومات راڅخه پټ کړل شول. بیا د اټک مجسټریټ راته وویل چې د دې مقدمې اورېدنه هغه نسی کولای, ځکه چې دا د پیکا تر قانون لاندې سوې ده او د اف ای جج ته ولېژله. خو وروسته بیا د اف ای جج وویل چې عمران ریاض څه کړي دي له هغه د پیکا جرم نه ثابتېږي. بیا دا ټک مجسټریټ ته راغلو او هغه د عمران ریاض پر ضد مقدمه خارج کړه. نو عجیب خبره دا ده چې هم دا ټک په مقدمه کې هغه گرفتار کړل شو.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب د اپریل په 19 ویلي وو چې حکومت یې د پیکا یا د برښنایي جرمونو د مخنیوي په قانون کې ترمیمي آرډیننس ته کتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جولای په 6 په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د عمران ریاض گرفتاری اندېښمن کړي او له چارواکو غواړي چې هغو کسانو ته سزاګانې ورکول دې بند کړي چې پې اعتراضات کوي. سازمان زیاته کړې چې په پاکستان کې د تیرو 100 کلونو راهیسې روان د حالات د اندېښنې وړ دي. بلخو په پاکستان کې د خبریالانو ټولنو په عمران ریاض ته مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده. د فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې روز تر بلې د خبریالانو لپاره حالات خرابېږي او باید حکومت دې ته پام وکړي.
خو ډېر زیات موږ د پارم چې دوی موږ کنډم کړل اوس خو هغه باقاعده د یو پولیټیکل پارټي چې دوی د پلیټفارم سره دا اعلان جنگ هم کړی دی او دا دغه کړی دی. موږ دا وایو چې فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف سپیچ چې دی هر شهري ته او هر جرنلسټ ته او هر اکټیویست ته دغه ستا باید هغه ګورنمنټ ریسپیکټ وکړي. اوس اکټیویزم ډېر زیات شروع شوی. ډېر خلک دي چې پولیټیکل پارټي هر پولیټیکل پارټي په پلیټفارم سره خپل اکټیویټي هم جاری ساتي او ځان صافي هم شماري.
پر عمران ریاض تور دی چې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلوی دی او په خپلو خبرونو کې په موجوده حکومت او حکومتي ادارو بې ځایه تنقید کوي. دغه سي خبريال او د نېشنل پریس کلب پخانی مشر شکیل قرار وایي چې عمران ریاض یو صحافي دی او باید د خپل دریس په بیانولو او نظرول شي.
که عمران ریاض له صحافت سره سره د یوټیوب چینل چلوي نو مطلب یې دا نه دی چې هغه صحافي نه دی. ویل کېږي چې پاکستان کې د بیان ازادي حق شته. خود دې سربېره بیا هم د اولس او صحافیانو خلاف کاروای کیږي. موږ دا نه منو. باید حکومت د اولس حقونه یقیني کړي.
بلورتا د بشري حقوقو وفاقي وزیر میا ریاض حسین پیرزاده مشال ریډیو ته ویل چې د عمران ریاض خلاف تر قانون لاندې کاروای شوې ده.
قانون کے مطابق ہوتا ہے، ماورا تو کسی کو نہیں اٹھایا.
جسم کی غد قانون مطابق کی گی، ہس خسوک نشی گرفتار کی دے. ہا کسان چ بے زائے تنگول کوی پختنی کوی او ير خروین پر زدی بیا تر پی کا قانون لاندے کاروائی ہم کی گی. عمران ریاض چ سکڑ دی دھاگی ویڈیو گانے ہر سم موجود دی او دا پاکستان تر قانون لاندے با کاروائی کی گی.
په پاکستان کې وړاندې هم د خبريالانو د نیونو او د غي د زورولو پیښې شوې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان یا آر ایس ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ په خونړیو هیوادونو کې یو دی چې پکې د درغلي او قاچاق سره په تړلو پیښو کې هر کال 3 یا 4 خبريالان وشل کیږي.
سخ کال د تیرو 2 کلونو پر تله د حج د زیارت تو زیارت کوونکو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2020 کې 6000 او تیر کال تر 6000 لږ یا ډیرو کسانو د حج مراسم پر ځای کړي ول. سعودي عربستان د سګانی حج لپاره له افغانستان سره باندې 10000 تنه منلیو. تفصیل اسمت سروانه کوي.
سعودي عربستان د حج د سرشنوي مراسم لپاره څه باندې 1 میلیون زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړي خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,502 تنه ټاکل شوې وه او درس سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کېږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وسلي او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی وو. خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 8000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شو چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 8000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شو چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 پته کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وای چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دی. ګولیاس په سټوډیو کې د مایک هغه ته سپارم لنډ خبرونه د توړاندې کوي.
په بلوچستان کې د پښکال بارنو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر له 500 واپ په پټ کې د مشال اډو خبريال نن له قدرتي افتونو سره د مبارزي صوبایي داري چارواکو په حواله ویل دي چې د بارنو له وجې په زیاتره سیمو کې سیلابونه راغلي او په هغه سیمو کې امدادي کارونه روان دي. د چارواکو په خبره د مړو شمیر 450 ته رسیدلی دي او شاوخوا 700 کورونه اړنګ شوي دي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزي قومي ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د لوی اختر پر مهال د پښکال د بارنو لړۍ به دوام لري او په دې لړ کې مختلفه محکمو ته احکامات هم جاري کړي دي. د خبر پښتونخوا بنو ضلع جانخیلو کې د سیمې ځوانانو پر احتجاجي لاریون کړي او له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پښتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې ده. د غورځنګ مخف علي وزیر له تېر یو نیم کال راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تورونه دي چې هغه ردوي او په چارواکو په وار وار مشال لوټوي چې په جانخیلو کې امن باوري کولو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړي. د سیمې پرمختګ لپاره یې 2 ارب روپیو پیکیج هم ورکړی دی. په خبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې مشروي په هیواد کې د مثبت کیسونو شمېر زیاته شوی او د اختر پر مهال د وایرس خپرېدو امکان هم زیات دی. د خبره د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال اړو ته کړی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس سرکاري ویبپاڼې د شمیرو سره سم نن د جولای پر اتمه شپږ سوه 3 نوي کسان په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په ګرانی قابو موندلو او د ډالر په مقابل کې د روپۍ ارزښت کنټرول کول لپاره د سود شرح 45% ته رسولی ده. دا خبره د مرکزی سٹیټ بانک نگران گورنر ډاکټر مرتضی سعید پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې. بلخوا د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې په نړیوال بازار کې د غوړو او د خوردنی تیلو بیې راټیټې شوې. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې به د غوړو بیې هم راکمې کړي. او روسیې ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کنټرول لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړی او نور هوایي بریدونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي چې دوی لا هم خپل کمپاین په جدي توګه نه دی پیل کړی.
دا ګولیاس چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو کوه خلرې را سره پات شي ځکه په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دی. اوسم یو نړیوال رپورت. بوریس جانسن بلاخره د برتانیا له وزیر اعظم او د دې هیواد د محافظه کار غون له مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبی تر پایا پورې سوچ نوی وزیر اعظم ټاکل کیږي خپل دندې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان
بوریس جانسن په لندن کې ویل چې د نوي رهبر او لومړي وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپل دندې ته دوام
ورکړي. of the parliamentary conservative party
روخانه د چې د محافظه کار غوند وکیلانو غوښتنه و چې دغه حزب یو نوې رهبر ولري او په همدې شکل باندې د هیواد یو نوې صدر اعظم له خاغلی ګراهام بریډي سره چې د موګ د پارلماني دلګې مشر د موافقه تر رسیدلې امڅو د نوې رهبر د انتخاب پروسه له همدې اوسه پیل شي او مهالويش به راتلونکي اونې اعلانېږي. نن مې نوې کابینه په کار ګمارلې څو د خلکو خدمت ته دوام ورکړي او خپل به هم ترغه کارت دوام ورکوم چې نوې رهبر
ټاکل شوی وي. بي بي سي رپورت ورکړی چې په محافظه کار غون کې به ګوندي انتخابات د وړي پترس کې وشي او تمه کیږي چې نوې صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنی له اوس 3 میاشتې وروسته غوره شي. تر پرون پورې هم بوریس جانسن نه منله چې استعفا وکړي. خو د کابینې د یو شمېر غړو سره له یو په یو لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. بوریس جانسن په وروستیو کې په یو لړ زیاتو لانجمنو مسلو کې ښکېلو. په یو مورید کې سره لدی چې په هیده د کابینې یو غړی په یو خصوصي مجلس کې د سړی ولې ویډل سره ناسم جنسي چلن کړي لدی حقیقت منکر شو. البته ورسته جانسن لدی کبل بخنه وخت و. بل مسله هم چې ډیر لانجمن شو دا و چې د کرونا و بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شو بندیزونو پر مهال دا و شو چې د جانسن د حکومت لوړ پوړو چارواکو پا په یو خصوصي بندر کې ګډون کړو. هغه وخت چې په برتانیا کې پر دا ډول راټولیدنو بندیز لګ دی جنجال آن بوریس جانسن د برتانیا په پارلمان کې د نه باور رایو ته راغ چې په پایله کې لپاره د نه باور کافی رایې پوره نشوي او پر خپل څوکۍ پاتې شو. جانسن په 2019 میلادي کال کې لدی شوار سره صدر اعظم شو چې لاروپای ټولنې څخه به د برتانیې استل چټک کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سیلابونو له کبله د افغانستان په شمیر ولایتونو کې لسګونه کسان مړه شوي او ګڼ نور بی درکه شوي دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورختونو او په ځینو سیمو کې له طوفانونو سره یو ځای ول زرګونه جریبه کرنیز مځکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه لا د مرګ ژوبلو له کره شمېرې نه دي خبر، خو یوازې په زابل کې د شلو تنو مړینه تایید شوې ده. تفصیل د اسمت ساروان.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سرو مال تر ټولو زیات زیانونه پیښ کړي، د اطلاعات او کلتور رئیس رحمت الله حماد آزادی رادیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د غوزم کې د کښت مکی کورونا او پټې نو بولاندې کړي دي، سیلابونو لاندې کړي دي. متاسفانه د 54 د حجی صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولاندې کړی دی، سرا پریوتی دی او وطن پکې شیدان شوی دی.
ښاغلی احمد وایي د مرشوبلو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوری، شینکی، دایچوپان، شاجوی او نورو ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژي زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په 14 ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاری شوي دي. د ښاغلي حقانی په وینا په 14 ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیښ کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د 14 راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو کښتونو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو له وترلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډیر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی راید وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی وو.
اسمت ساروانو چې رپورټ وړاندې کوو تاسو مشال رادیو ته وګي او د 12 بجو خبري غړی اوري. په خوست کې د 13 کلونو پر تلا د سارویو بې ټیټ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله لک خلک قربانیو ته سروي اخلي. د سارویو سوداګر بیا وایي نور کلونه به لوی اختر ته نږدې د سارویو په اخیستلو پلورلو کې دوی ته ښه ګټه پاتې کېدله، خو سخت کال ورته 10,000 روپۍ هم نه دي پاتې شوي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې لوی اختر ته نږدې د قربانیو لپاره د سارویو بې ټیټ شوی، خو پیرودونکي لږ دي. د سارویو پلورونکي او پیرودونکي لامل د خلکو د اقتصاد کمزوري کېدل په ګوته کوي. وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د سارویو پلورل او اخیستل تر نیمایي هم لږ شوي دي. د تڼیو د نری ذکري اوسیدونکي غفار خان چې د سارویو تجارت کوي مشال راډیو ته وویل د سارویو بې ټیټ دي.
د نری کله په پرتله د مول ساګ سوکا د خال کې اقتصاد ضعیف دی، ډېر مخه نه ویني. یو سړی و تیر کل مې په یو کس یو هغه وې تا کړی و ساګه سړی چې روغه وای ویل چې یو هغه میخ په دوه کسو نه کی وای دی نه شم کړای اقتصاد مل بدلای دا په پیسې ورکه شوه. خلک دې نستای سره مخامخ شول، نرخین اسمن ته وختل.
د سروي یوبل سوداګر زاهد ګل وای تیر کلونه به د سیزن په دوه درې ورځو کې 55 زره ګټه کوله، خو سږ کال ورته 1000 افغانۍ هم ګټه نه ده پاتې شوې.
تا کول مولونه شته خو خلک اقتصاد ډیر خراب دی. ما ته مې په دې ورځو کې 5000 8000 روپۍ ورځ جوړواله درې زالور ورځو کې اوس په ټول سیزن کې 1000 روپۍ نه دی ګټلې. ځکه چې مول ویلوړ د مصرفونه کې بس خلک اقتصاد ډیر خراب دی. نیمه خلک وزن چې مول نه وی کړه خدا واخه خدا سودوي کې دې بيخي اندازې نه زیاتې وي.
زین خلک په خوست کې سګنی اختر ته د ساروی د خرڅلاو د کمیدو یو بل عامل په ځانګړي ډول په غواګانو کې د یو ډول حیواني مرض خپرېدل هم ګڼي. د متون د بشخېلو کلي اوسیدونکي د لاور وایي
مول منډۍ ته راغلی هم غواړم چې قرباني ته وخلم او مول د هفته مخته دغه یوه وزه ګډه وه چې دولتي مول مرض موجود ده په خوست ولایت کې. بعضې داسې پېښې لیدل شوي دي خو اوس خلک دغسې په ویره کې دي. څوک چې مول وخولي ډېر په احتیاط یې خولي. مرض موجود ده نو مربوطه مرضی ونه مو ده
لوی اختر ته په نږدې شپو ورځو کې د څارویو کاروباریان یوه بله ستونزه په یو ځای د افغانیو او کلدارو چلخ یوایي. ځینې خلک څاروي په کلدارو پلوري او ځینې خلک یې بیا په افغانیو بیه کوي. د څارویو سوداګر سید اکبر وایي حکومت د څارویو د پیر او پلور لپاره یوه کرنسي مشخصه کړي.
دا مشکل دی چې کلدور افغانۍ ډېر جنجول دی. الهه د کلدور باندې شیله د افغانۍ باندې که دولت میږي دی غریبونه غاګور وکنه ور وی چې شه نو کوئی دوی خواخه دوی میګ واس نشته سره همیګ دا سہولتینه غوړي چې دا وطن کو بووی د برندې په جوړی شي چې د افغانستان مولینه په خو بیا خرج شي نه داسې خرج شي چې د یو لکه غوی په لاس درې تر غوړي.
سکال افغانان داسې مهال لوی اختر لمانځنې ته تیاری نیسي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او خلکو لپاره د کاروبار فرصتونه لږ شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. اوریدونکو تاسو زموږ یوټیوب چینل ته هم سر ورخکار کړئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ نو بیا به زموږ ویډیوي رپورټونه ستاسو په سمارټ فون او کمپیوټر کې د سکرین کې درته ښکاري او ستاسو په وړاندې پوي. د پاکستان مرکزی بانک په ګرانۍ او د ډالرو په مقابل کې د روپۍ د قدر پریوتو باندې قابو موندلو لپاره په قرضو پیسو د سود شرح 15% ته رسولې ده. د سټیټ بانک نگران گورنر ډاکټر مرتضی سید پرون په کراچۍ کې د نوې مانیټری پالیسۍ اعلان کړ او ویل چې دا یو ګرانه پریکړه ده خو له دې اقدام سره به اقتصاد وده ومومي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا به هیواد کمزور اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه رسوي او ګرانی به نوره هم زیاته شي. نو تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د جولای په ومه د سټیټ بانک نگران گورنر یا مشر ډاکټر مرتضی سید په یو خبری کانفرنس کې د نوی منیټری پالیسۍ اعلان سره د قرضو روپو لپاره د سود شرحه 15% ته رسولو اعلان وکړو.
یو مشکل فیز ہے تقریبا ایک سال جو ہے انفلیشن ہمارے خیال میں ہائی رہے گی.
یو مشکل وخت ہے موږ د سود نرخ په نږدې یو کال لپاره لوړ وی او پر اتلونکو مالی کال کې بعد اقتصادي ودی شرحه لدرې څخه تر 30% وی او د ګرانۍ شرحه بعد سخه تر 40% وی. کومنګ دا پریکړه نوې کړې نو د هیواد اقتصاد تبا نوري بدستونزي دا پیدا شوه وي.
اگر هم یې نه کړتي ته اور به بوري آوټکمز هو سکتے تھے.
دا سٹیټ بینک گورنر زیاته کړي چې په هیواد کې ګرانی دا او د پاکستان تر څنګ نور ډیر هیوادونه د ګرانی او سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي. باید چې موږ هم د خپل اقتصاد لپاره سختي پریکړه وکړو. دا ګرانی با یو کال پاتې شي د اقتصاد لپاره درې نه تر 40% ودا د ودی خشره ده. سٹیٹ بینک لخوا د سود شرح 15% ته پر اسولو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا به د پاکستان کمزور اقتصاد ته هیڅ ګټه ورنکړي خو ګرانی به ورسره نور سی واشي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوها مزمل اسلم د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل
دو مہینے میں 1700 ارب روپے کا جو ہے قرض
په دو میاشتو کې دی حکومت 1700 ارب روپے قرض اخیستلی. نو چې کله د قرض پیسو واپس کولو لپاره په هیواد کې روپی نه وي نو د سود شرحه به زیاتوي. د ملک اقتصاد کمزور دی، د بهر هیوادونو پانګوال ناراضي، روز تر بلې اقتصادي حالات کمزور کیږي او دا حکومت په راتلونکي وخت کې د سود شرحه 40% ته ورسوي. ولی چې د سود شرحه نن ورځ چې څومره لوړ کړي دا کافی نه ده.
یہ جو آج شرح سود بڑا ہے یہ ناکافی ہے.
د پاکستان سٹیٹ بینک وایي چې د هیواد کمزوري اقتصاد د خکولو لپاره د سود شرحه سیوا کړي. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د دې سره به د ټیکس پر غونډولو کې کمی راشي. په کراچۍ کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي
دا عام طور باندې دنیا کې چې دینو د کشن د ګرانې کمولو لپاره کوم د کشت طریقه اختیاریږي او خود دې یو سایډ افیکټ دی چې کم اقتصادي سرگرمیانې دي هغه کمیږي. د دې په وجه باندې چې اقتصادي سرگرمیانې کمیږي نو یو خو به روزګار چې دی نو متاثره کیږي، نوې روزګارونه به پیدا کیږي. بیا حکومت چې کم د ټیکسونو چې دی کم اهداف مقرر کړي کم ټارګیټس دي هغه بیا حاصلېدل مشکل شي.
په پاکستان کې موجوده حکومت په تیرو دوو میاشتو کې د نوي ټیکسونو لګولو تر څنګ د تیلو بیې سیوا کړي چې ورسره د خلکو لپاره د خوراک او څښاک توکي ګراني شوي او په هیواد کې بیروزګاری لوړه شوي او ګرانۍ له امله بیا عام ولس له سختو ستونزو سره مخ دي. د سیاسي او اقتصادي چارو شنون کې وایي چې ښکاری دا چې په راتلونکي وخت کې به په هیواد کې ګراني نور هم سیوا شي. د کراچۍ پوهنتون د اکنامکس ډپارټمنټ څانګې مشر ډاکټر ریاض احمد وایي چې پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق IMF تازه شرطونه هم پوره کول دي. په هیواد کې اقتصادي ستونزې کمی نه دي، په هیواد کې زر مبادله ذخیره کمیږي. د پاکستان سټیټ بینک د قرضو پیسو لپاره د سود شرح په داسې وخت کې د نور سیوا کولو اعلان کړی چې د پاکستان د شمیرنې ادارې 13 اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې په هیواد کې د جون په میاشت کې ګرانی 21.32% ته لوړه شوي چې دا په تیرو 1400 کلونو کې د کال 2008 د دسمبر راهیسې تر ټولو لوړه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د اقتصادي رابطو کمیټې د کامرست قانون لاندې منظوري ورکړې چې پاکستان ته له افغانستانه درآمدات به په پاکستاني روپیو کې کی. تاجران وایي دوی ته هم اسانه ده چې په مقامی کرنسی کې کاروبار وکړي ځکه چې په ډالرو کې کاروبار ورته ستونزې پیدا کوي او په بانک کې دغه معامله هم زیات وخت اخلي. دوی مشال لډیو ته ویل چې پخوا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په پاکستاني روپیو او افغانیو کې کېدو چې ورته واره خوړله او همدغه مناسبه طریقه هم وه. دوی ویل چې په کار د تجارت لپاره هغه سرحدي لارې خلاصې شي چې دا مهال بند دي. د سیمینا د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د افغانستان سره په پاکستانی روپو کې د کاروبار کول منځوري ورکړی ویل شوی. دا منځوري به تر یو کال پورې وي. دغه منځوري د پاره د کامرس یا کاروبار د وزارت لخوا جوړ قانون امپورټ اینڈ ایکسپورټ کنټرول اکټ 2022 کارولې. د خزانه د وزارت په پاڼه د جولای په 15 د یو خبر تر مخه د اقتصادي رابطو کمیټې په غونډه کې دغه فیصله شوې ده. نو دغه فیصله یا منځوري سره د پاکستان او د افغانستان کاروباریانو ته څه رقم فائدہ ملويږي؟ د خبر پختونخوا چمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر مقصود مشاد ریډو ته دغه پختنه د جولای په 15 داسې جواب کړي.
اوس انفارچونیټلی افغانستان کې د بانکینګ چینل چې دی دونه سترانګ نه دی او پاکستان دا چې ډالر دی هغه بانکینګ چینل په تھرو نه راځي، بلکې هغه داسې دی چې صرافان په تھرو هونډي په ذریعہ دلته راځي او بیا لوکل چې کوم یو ایکسپورټر دی نو هغه چې دی بیا زیات پیسو باندې هغه اخلي او هغه چې دی کنا د افغانستان کوم یو مال دی هغه اگینست بینک کې جمع کوي. اگر لوکل کرنسی کې ایکسپورټ کوي یا امپورټ کوي نو امپورټ کې چې دی کنا هغه ته افغانستان ته ډالر ضرورت نه نشتا او دې طرف ته موږ ته ډالر ضرورت به نه.
د یادې کمیټې لخوا پروپو کې د کاروبار منظوري د امپورټ اینڈ ایکسپورټ کنټرول اکټ 2022 د درېمې مادې د لاندې ورکړې شوې. دغه مادې په اولنې سیکشن کې لیکل شوی درآمدات به د پاکستان د مرکزی بینک لخوا د بیان شوي طریقو په واسطه کول شي، تر دې چې دا به په بارټر نظام هم کېدې شي. بارټر د پیړیو راهیسې جوړ شوی داسې نظام دی چې په کې روپۍ او یا کرنسی نه کاریږي، بلکې که یو چاته مالونه ورکړې شي په بدل کې ترې مالونه هم اخستل کیږي. د جون په اخیرنۍ هفته کې د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي هم چې دوی به د افغانستان کوئله او یاس کار راوړي او هغه به هم په پاکستانی روپو کې چې ورسره به په یو کال کې $2 ارب بچت راځي. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال ریډیو ته د جولای په 1 سحر وویل دوی به پخوا هم په پاکستانی او افغانی کرنسی کې کاروبار کاو. په پاکستان کې باجوړ او په افغانستان کې غټ منډي کوڼړ و. پختونیار زیاته کړه تر ټولو اول باید سرحدی لارې کولاوي شي.
لار نکو کوم روزګار چې بردي زره کوو په هغه ټیم کې همدا په کالدارو کې کېدو دا غزنه په پاپانو کې کېدو په ډالر په بنیاد باندې مطلب درې چې دا یو انټرنیشنل مارکیټ باندې دا کېږي. دلته موږ ته په بانکونو کې پیټي لوي مقدو پوغدانی او زموږ وختنه بدای نه واپس ته غاخي پاسته لټې پاسته کګه پاسته نو دا زموږه مطلب درې د پیړو د شوونو کلون نه مطلب دا زموږ لارې دا موږ دې په ازادي ته باندې موږ دلته برباد شو زموږ خلک سوالګر شو ټولو دا روزګار او د لارې موږ ته ازادي چې زموږ بدل ته کړو
له هغه وروسته چې وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي دوی به کوئله او یا سکار په پاکستاني روپو کې راوړي د پاکستان په ځینې میډیا ادارو کې داسې خبرونه هم خواره شوي چې ګنې د افغانستان حکومت د سکرو بای لوړې کړې دي. خدا خبر له هم نه معلومه چې آیا افغانستان حکومت به د پاکستان سره تجارت په پاکستاني روپو کې کوي او کنه او بل دا چې د کوم رقم شایانو تجارت په پروپو کې کیږي د کوم رقم شایانو تجارت په افغانیو کې کیږي او کوم رقم په ډالرو کې دا خبر له هم سرګند نه دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی په سیمه کې چټک انټرنیټ بند کړی چې له وجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. خو د جنوبی وزیرستان ډپټي کمشنر امجد میراج بیا مشال ریډیو ته ویل چې د ناسم امنیتي حالات په وجه په جنوبی وزیرستان کې انټرنیټ بند کړل شوی خو انتظامیه کوشش کوي چې زری بحال کړي. نو تفصیل له ډیرا اسماعیل خان اشتیاق مسجد راکړي.
سویلی وزیرستان اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پاکستان حکومت د تیرې دوه میاشتو راهیسې د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړای دی چې په واجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د انټرنیټ بندش په واجه رو مخامخ شوي مشکلات په براکښ د ماکین سیمې اوسیدونکو شریار ماسید ویایي.
جنوبی وزیرستان شه دا دوه میاشتې نه بیا د پوسه ټایم وته چې انټرنیټ بند دی. وسا ابلار دوی گھنٹے دے پورا انٹرنیٹ رخلوس کا خلق ډیر خوشحال شو چې الله چې کیم بندش وداستی مزید نشتا خو دوی گھنٹے بعد یې بیا بند کا. په یوه لوري چې وخت سه د میشا دی علاقې چې کیم سټوډنټس دی هغه چې زی ذاتی په جنو وسه پر ډیر سخت ګرمۍ کې دغه په وجه د پټان پډی خان شه پنڈی جی چې دلتا د انټرنیټ د انلاین سټڈی چې کیم ترتیب دا نشتا دغه سه دلتا چې کیم کا سون کیم سټوډنټس روغلی دی ا بالکل پتیار شه نوستی ریس په پیرامه کین کې دی ټلیفون ایکسچینج هم نشته دای چې هغه ډیر ضروری دی. نو داسې پتیارش سوتل دومره تکلیفات نه بعد دومره پریشن نه بعد دا خو د ګورنمنت د پورا ډیر د فکر خبره ده. دا خلک ته دمره وړو وړو سہولتی نه دی ځنه وخلی نو دا ډیر د افسوس او د پریشانې خبره ده.
د سراروغا سیمه او سیدنګای ایساک مسجد ویایي چې د امنیتی حالات د خرابې د خدشې په وجه په سویلي وزیرستان کې د خلکو د پورا انټرنیټ بند کړای شوې دی. خو په بل د پاکستان حکومت د طالبانو سره د امن خبرې هم شروع کړې دي.
سکیورټي ادارې د طرفه نه 3G 4G انټرنیټ سرویس چې کوم دی دا بند کړای شوی دی. د علاقې خلک کاروباري حضرات سپیشل سټوډنټ د مختلف مشکلات سره مخامخ دي. د سکیورټي ادارې ول چې کوم ځمور کاسون دی هغه وینا دادو چې دولت سکیورټي ریسک تای په دا وجه باندې د انټرنیټ د 3G 4G سیستم مشه ارزي د سپټمبر پرې بند کړای شوی دی. په یو طرف دوی د یی سکیورټی ریسک تای او په بل طرف د غریاسات د چکیمه خلک خلافی په جنوبی وزیرستان شه اپریشن وکړي اغه سره مذاکرات روان دي. نو میژه نه پیږي چې آیا د کیمه خلک سره چې توس مذاکرات کوي کیمه خلک سره توس چې ملاقات نه کوي ور سره شي آیا توس ته د دغه نه د سکیورټی مسله دوه ک آیا نور داسې څوک شته د بده علاقه شي چې یغ نه درته مسله دوه میشته خو دا چې څوره ملي میږي چې دایته سکیورټی ریسک دغه طالبونه دغه خلک نه نه نشتا عام عوام چکیم دای اغه ته د تکلیف سر کوي ایغه نغاټه مسله زده
د شکای سیمه او سیدین کای حمزه وزیر ویای چې په سویلی وزیرستان کې دا وخت امن دای حکومت دا د دوی پسیمه کې انټرنیټ زر بحال کی مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان کې د انټرنیټ بندش په باراک شه د ډیپټی کمشنر امجد میراج سره تماس ونیولی هغه وویل چې په سیمه کې د امنیتی حالات د خراب د خدشه په وجه انټرنیټ بند کړای شوې ده
د مونږه خواهش هم ده لکشه د پر کولاوشه هم وو د ټرایل بیسز باندې ان شاء الله امید وشته چې هغه د زر کولاوش مونږه عوام خلکو د پر دا باقاعده هغه افټ را چې دا د انټرنیټ نن زمانه کې بنیادی ضرورت ده مونږه دا غواړو چې د امنیت کې خلاص شي
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې کده پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا وو دوی په احتجاج لوس پورې کول بنے وو مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2130 15315 او 15155 کلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره وو اوس د میرمن خاپیرې نغمې په واسطه حمزه بابا د شعر واره
پختانه یو پینځه پښتانه څنګه یو ځای شول پښتانه پښتانه دا خنړی کې یو پینځه پښتانه څنګه یو ځای شول پښتانه پښتانه پښتانه